لومر اعلان وکړ چې له جرمني سره یو ځای د روسیې د ګازو قطع کېدو ته چمتووالی نیسي. ښاغلی لومر پرون په برلین کې له خپل جرمني ساري سره له کتنې وروسته اعلان وکړ، ښایي سبا داسې حالت رامنځته شي چې نور به له روسیې څخه ګاز نه راځي. دا زموږ دنده ده چې دې سناریو ته چمتو شو. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي وویل چې د ته پوتین ډاډ ورکړی چې د ګازو پیسې به په روبلو نه ورکوي. د برتانیا د صدر اعظم ویندوی پرون خبریالانو ته وویل چې برتانیا به په روبلو د روسیې ګاز وانخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې له سبا یعنی نننۍ جمعې څخه د ګازو د صدور له درکه پیسې به په روبلو اخیستل کیږي، او که کوم هیواد دا شرط ونه مني د ګازو د صادراتو قرارداد به ورسره پای ته ورسوي. پوتین دغه راز ویلي چې د روسیې د ګازو اخیستونکي باید د روسیې د ګازپروم شرکت په بانک کې د روبلو حساب پرانیزي او له همدې لارې دې د ګازو پیسې ورکوي. د روسیې ولسمشر وویل که د روسیې د ګازو رانیونکي دا کار ونه کړي، دوی به یې په خپل مشتري پسې پور وشمیري او عواقب به یې د مشتري په غاړه وي. روسیې تیر کال اروپایي ټولنې ته 155 میلیارد متر مقاب ګاز صادر کړی چې له هغو څخه 80 میلیارد متر مقاب جرمني او څه باندې 12 میلیارد متر مقاب فرانسې اخیستی. په روبلو د ګازو د پلورلو لپاره د پوتین هڅو د دغه هیواد د پیسو ارزښت چې سخت لویدلی و یو څخه کړی. اروپایي ټولنې چې د خپل مصرف په 30% ګاز له روسیې واردوي، پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې پراخ بندیزونه لګولي. اروپایي حکومتونو او کمپنیو په روبلو د روسیې د ګازو د پیرلو غوښتنه رد کړي او ویلي دي چې یوازې په یورو یا ډالر د روسیې ګاز اخلي.
اوس هم د ازادي راډیوي مجله واورئ.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د نارنج ګل مشاعره په اړه راپور لرو.
دا سڑے چمینا کوي دا سڑے سڑے دے
وا باورای چې په کندهار کې د مطالعې دود پکه شوی. عوامل یې څه دي؟ په یو راپور کې مو کتنه ورته کړې.
د مطالعې کچ ډېر زی په سویدو د تحولات راغلم.
د کوزه پښتونخوا له مشهور شاعر او لیکوال صابر شاه صابر سره چې کابل ته راغلی مرکه هم لرو.
د ژوند بقاو خایس د پاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي وسم کابل کې کوي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې د ونې په فرهنګي خبرونو کوو.
د بدخشان 250 لرغونی آثار د افغانستان په ملي موزیم کې ثبت شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو پلاوی چې بدخشان ولایت ته سفر کړی، د اسلامي او معاصرو دورو اړوند 250 تاریخي آثار چې له سرامیکو، ډبرو او څرمنی جوړ دي ثبت کړی دي. بدخشان ته د تللی پلاوی یو غړی بختر دولتي اژانس ته ویلي چې له ثبتېدو وروسته دا تاریخي آثار له غلا ژغورل شوي او قاچاق کوونکي نشي کولی په نړیوالو بازارونو کې یې وپلوري. که چېرته قاچاق هم شي خو په نورو هیوادونو کې وموندل شي بیرته هیواد ته راوړل کیدی شي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس له خلکو او فرهنګیانو غوښتي چې د بدخشان د سیمه ایز موزیم په بډایا کولو کې دی مرسته وکړي او هغه لرغونی آثار چې د دوی په کورونو کې دی د بدخشان موزیم ته دی وسپاري. د افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا د مارچ په 26مه په جنوا کې کنسرت ورکړ. دا کنسرت د ازادي ائتلاف موسسې له لوري په وړیا ډول افغانانو ته جوړ شوی و چې له 400 څخه زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و. د ازادي ائتلاف موسسې مشر حبیبي آشنا ازادي رادیو ته وویل چې په دې کنسرت کې تر ډیره حماسي او وطني سندرې وویل شوې او هدف یې دا و چې په نړیوالو استیجونو نور نه بلکې افغانان د افغانستان په استازیتوب خبرې وکړي.
تر اوسه پورې د افغانانو په ځای نور خبرې کوي. زمونږ هدف دا و چې هغوی ته ویو چې موږ سره خبرې وکړي، موږ نه بغیر خبرې مکوي. نو که هر څه وی راځي منگ سر یو ځای شي زمنګ په ځای تاسې نور مغه کیږي او تر ډیره هده منگ خپل دغه هدف ته ورسیدو. دغه کنسرت کې د هر بیکګراوند نه د هر ولایت نه د مختلفو ځایانو نه خلک راغلي وو.
په کابل کې پنجره ورځپاڼې فعالیت پیل کړ. پنجره ورځپاڼې چې د تیر جمهوری حکومت په مهال یې 14 غنې چاپ شوی د طالبانو له واکمنې دوه سره یې خبرونه بند شوې. خو د دې ورځپاڼې مسؤلان وایي چې بیا یې د پنجره ورځپاڼې چاپول پیل کړی دی. د پنجره ورځپاڼې د مسؤلانو په وینا هدف یې د واقعیتونو راسپړل او ویل دي. پنجره ورځپاڼې داسې مهال په کابل کې بیا فعالیت پیلوي چې د طالبانو له واکمنې دوه سره د چاپی رسنیو ترڅنګ ډیری غږیزې او تصویري رسنۍ د مالی ستونزو او سانسور له امله بندي شوې دي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د حمل یوري لسمه د کروندګر د ورځن منځنۍ او نارنج ګل مشاعره ته ځانګړې شوې وه چې د چهارشنبه په سهار پیل او تر نیمې شپې دوام وکړ. دا مراسم چې د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې ترسره شول د کروندګر د ورځن منځنۍ او د نارنج ګل مشاعره سربیره پکې د کورنۍ تولیداتو یو درې ورځنۍ نندارتون هم جوړ شوی وو. نور حال په دې راپور کې.
جلال آباد ښار د چهارشنبه په ورځ د حمل پلسمه د بیلابیلو نندارو او جشنونو شاهد و. د دې ورځې پیل دغلته د کروندګر د ورځې په لمانځنه پیل شو چې پکې د ځایي طالب چارواکو ورخوا د بیلابیلو ادارو مسؤلانو او ګڼ شمېر کروندګرو ګډون کړی و. د نمانځنې دغه مراسم چې د ننګرهار د کرنې ریاست لخوا جوړ شوي وو موخه یې د ځایي کروندګرو د زیار درناوی او د دوی هڅونه بلل شوی. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوی عبدالستار وایي هڅه کوي چې کروندګرو لپاره سړی خونې د غنمو زیرمې د بستبندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې بزګرانو ته برابرې کړي.
دا جوړه شوې په همدې موخه او هدف باندې ده چې بزګران تشویق شي. نو موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی او 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېر خواري کړي دي او په پلان کې آینده یې لرو.
د بزګر یا کروندګر ورځ په ټول هیواد کې هر کال د حمل د میاشتې په دوهم ورځ په بیلابیلو جشنونو نمانځل کېده خو سږ کال د نامعلومو دلایلو له مخې له یو څه ځنډ وروسته ولمانځل شوه. د کروندګر د ورځې له لمانځنې سره جوخت دغلته د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره پیل شوه.
چې کړنګ ته نه راځي، عشق محبت ته نه راځي، نو دا شیخ د مې کدې ته شرارت ته نه راځي.
د مشاعری پایل د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور د رئیس قاری نور محمد حنیف په پرانیستون کې وینا وشو. د مشاعری لګډونوالو شاعرانو وغوښتل چې په خپلو اشعارو کې خلک سولي، امن او د هیواد آبادۍ ته وهڅوي.
سکنۍ مشاعره په ټوله معنا د امن، هوساینې او سوکالی په فضا کې ترسره کیږي. مونږ باور لرو چې زمونږ درانه شاعران به په خپلو شعرونو کې ځوانان، کار، زیار او د وطن آبادۍ ته وهڅوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال تر ډیره انتقادي بڼه لري چې پکې د وخت له واکدارو پکې د خلکو د حق غوښتنه کوي. دا ځل هم که څه هم د تیر په څیر داسې ډیر یو روښانه نیوکې نه وي خو ځای خالي نه وو او د شعر ژبه یې ځای پر ځای په انتقادونو او لارښوونو څرخېده.
بهرنۍ مرستو څه ووایم، بې انصافي پکې تر ډیره کیږي، خان او ملک پکې خپل ځان مړوي، کای زره هم لتا ویل کیږي، نالوس کی خلق په چوکۍ ناز دي، تعلیم یې نشته، واسطه چلوي دوست ځوانان هم جمهوریت کې غرق ول، امارت کې هم رکشې چلوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال د پسرلی پرنګینیو کې د هیواد د ګڼ شمېر لیکوالو، شاعرانو او عامو خلکو په ګډون ترسره کیږي چې پکې شاعران د شعر په ژبه خلکو ته د مینې، ورورګلۍ او آبادۍ پیغامونه ورکوي.
ستا وجود او دا رخسار د ګرمۍ نه دی، چا ویل چې ننګرهار د ګرمۍ نه دی، اراده وکړه سپین غر ته به دې بوزم، ابشارونه به خولېږي درته وچی، نخترونه به تعظیم درته ولاړ وي، د څېړۍ څانګې به خپوکې درته پرېږدي، خو ګرګره به تازه د ساده رنګ وي.
د مشاعرې بل اړخ د یو شمیر شاعرانو په زمزمو رنگین شوی و چې ګڼو شاعرانو په کې زمزمې وکړي او ګډونوالو یې بیا بیا داد ورکاو.
تگی تگی خلاق دی خود پکی غمے دے دا سڑے چمنا کوی دا سڑے سڑے دے دا سڑے چمنا کوی دا سڑے سڑے دے.
دا مشاعره چې د حمل په لسمه مسپخین پیل او د شپې تر ناوخته دوام وکړ، پکې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه راغلو شاعرانو د خپلو شعرونو خواږه له خپلو مینوالو سره شریک کړل.
ورشیرینی کوم یو ناز د یو سما یو شمیر د نزینا دی په مرد کلم ژوند ته مې چې سر تر پایا پام وکړ ټول مصیبتونه دي په مرد کلم نه ډاکټر خار یم که انسان یم پاند شربتونه دي په مرد کلم.
د مشاعرې په څنډه کې د کورنۍ او تولیداتو یو درې ورځنی نندارتون هم په لاره چول شوی چې په کې په لسګونو غرفو کې د وطني تولیداتو لسګونه بیلابیل دولت تولیدي توکي نندارې ته ایښودل شوي دي.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی یو کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتلې پیرودونکي هم نیم په نیمه رقم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمیر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیاتې، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېرې لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نسو کولای سي په هر شکل باندې یو کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس یې بیخي نه کې ډېر کم سوي دي. یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي په دا تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود را ژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو چې څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتې لپاره دولتي پانتونونه تړل شوی و. د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ شوی چې له امله یو شمېر کسان بیکاره شوي.
دا کوزه پښتونخوا شاعر لیکوال او یون لیکونکی سید صابر شاه صابر چې په ادبی نړۍ کې په باچا جی مشهور دی تر څلور درجنه پورې پښتو کتابونه چاپ کړي او د دې ترڅنګ د څلور لویو او غختلو مجلو مسول مدیر هم پاتې شوی. ښاغلی باچا جی له تیرو دیرشو کلونو څخه په لاره پښتونخوا کې له میرویس نیکه څخه رانیولې تر احمد شاه بابا پورې د لر او بر افغان اتلانو په اړه سیمینارونه جوړ کړي او تر اوسه پورې د دغو سیمینارونو شمېر 500 ته رسیږي. صابر شاه صابر څو ورځې وړاندې د یو خصوصي تلویزیون په بلنه کابل ته لخپلې کورنۍ سره راغلی وو. زموږ همکار د دې سفر په اړه مرکه ورسره کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
صابر شاه صاحب د چنوري خبرې وکړو، ستا ماشومان او ستا بچانو او ستا مېرمنې تر دې وړاندې کابل لیدلې او کې نو لیدلې؟
نه جی، بالکل نه لیدلې، بلکې ډېر ارمان یو. ما دا نورو ملکونو ته خو بوتلې دي، خو کابل نه لیدلې، خپل خورې نه لیدلې. هغه ډېر خلکوال هم دي، زما درې واړه ځامن ایمل صابر شاه ډېر خلکوال دي، زموږ په سیمینارونو کې همیشه مقالې اوري، ډېر پوها او زیرک دي، دارنګ لیکوال دي چې هغه ورسره ایم اے هم دي، اوس ایم فل کوي او بیا به پی ایچ ڈی کوي او بیا به انشاء الله ډاکټر ایمل صابر شاه ځان سره لیږي. ژوندون ټلویزیون چې زما اعزاز کې کوم سیمینار کړی نو هغه به ما باندې یو ښه زخیمه مقاله هم وویله. بیا بل زوی مې دی سید عباس شاه عابد، هغه ډیر ښه شاعر دی او د ټولې پښتونخوا ته پته ده او خلک یې پیژني چې دا دلته لاندې د کومو اتلانو سیمینارونه کوم کوزه پښتونخوا کې، نو هغه اتلانو سیمینارونو د هغه سټیج سکتر دی وي. او بل زما زوی دی الهام صابر شاه، دا رحیم الهام ډیر لوی محقق او زمو ملګری چې رحیم الهام صاحب وفات شو، نو دی او سوردی کسو میاشتې پس شو، دا غه احترام کې دا نوم پیما بیا الهام کې خود، نو دا هم لیکوال دی او دی ډیر خطر ترنم کوي، دی سیمینار کې زما یو غزل هم په ترنم ویلو. نو دا درې وړه لیکوال دی او ډیر خوشاله او زیاره مو کابل لیدلو او خو آزاد پکې وکړ دیدل. دا د دین مخ کې دی نو تلی پړم بیزل باندې دوی ما سره لاړه او پړم بیزل ډیر زیات او قدرول شو.
د ستا بچان یا ستا کور والا چې دلته کابل ته رالو، دوی څه فکر کاوه یا چې دوی بیرته د افغانستان د زمي پلازمینې پېښور ته لاړو، د کابل په اړه باندې دوی تاثرات څه وو؟ دوی هغه ډول فکر کاوه څنګه چې دوی په ذهن کې جوړ کړی و کنه؟
نو تاثیر صرف زما بچی خو ما ته طویل چې لیکوالان دي او زما کور والا هم شکر دی تعلیم یافته مېرمن ده، دوی خو دارنګ نه دي لکه دلته کې د عام د پښتونخوا خلک چې دا غي دا خیال دی چې بس جوړ کابل لوټي لوټي دی او کابل وران دی او کابل کې الغاو تلغاو دی او کابل کې هم جنگونه دي او کابل کې هم ټوپک او ډز دي. زما بچی خو پوهېږي هغه چې د کابل ورېدل ډېر خوشاله شول او بې ځنډه هغه مال پاسپورټونه راکړل، ما هغه ته ویزی ولګولې او نه یریدل نه سپروا و کابل ته لاړل. او هغه ته مخکې هم دا ذهن جوړو چې کابل کې به زمون قدر کیږي، کابل هر چا له قدر ور کړی دی، کابل خدا رنګ نه دی چې ګنې بس کابل بس شپه او ورځ پکې د امبد د بره نه لکه د عراق پرنګ بمونه راوریږي. هغه ته هم دا پته وه، ډیر خوشاله و چې تلل او چې واپس راغل، ډیر ښه تاثرات یې ځان ته راوړ. کابل کې یو کمال دا دی چې افغانان دومره عزت ته لدر کې چې که بیا څوک کوم پرست نه هم وي کوم پرست شي، که بیا څوک جب پرست نه هم وي جب پرست شي. دا خو د کابل معجزې دي کنه چې هغه بیا ښکاره شي. یو دلته کې لکه د افغانانو د ټول نه خټه کې زما خوخ دا دی چې دوی ته یکدم وي چې خپل کور ته ستړی مشي، نو چې خپل کور ته ستړی مشي درته وي خو بس یکدم خلک وي چې بس خپل ورته ځان بیا هلته ښکاري کنه.
صابر صاحب، تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې جمهوری نظام له منځه تللی ده، د طالبانو حکومت منځ ته راغلی ده. دلته پخوا کابل د ډیرو ادبي فرهنګي او اجتماعي مرکزونو پلازمینه و یو مرکز وو، خو اوس دغه لږ زما په فکر باندې لږ کم رنګ سوي دي په کسبي دي. تاسو دغه شی څنګه احساس کو چې په خو بدل ته ډیر ادبي هلي ځلی سیمینارونه غونډې مشاعره او نور پروګرامونه کیدو، خو اوس هغه لمنځه تللی؟ دغه شی تاسو په کې احساس کو او تاسو څه فکر کوئ چې که دغه شان همداسې کم رنګ پاتې سي، څومره د دې ټولنې د خلکو د ټولنې د فکر جوړونې او د ټولنې دا اشخاص لپاره ضروری دي؟
نه، زستا خبر سره متفق نه یم. نو دا خو یو قافله ده، یو قافله کې څوک خيږي او څوک د قافلې نه کوزيږي پړاو باندې. پښتو کابل کې نور کیږي او پښتو به ان شاء الله یو ځای کې نور کیږي. دا د کروڑونو بچو مور جبه ده، دله بخودي عزت ورکي. کابل کې ما مشاعره هم کې، کابل کې سیمینار کې هم چې کم ډاکټر اسماعیلون زما اعزاز کې منعقد کړو، هغه کې هم شامل شوم. ما ډېرې دورې کې تر پغمانه پاکې لاړم. دا صحیح ده چې کابل کې نبه ډېر ادبي مړونه وتی وي، خو اوس هم پکې ډېر خلک شته او ډېر عزتمن خلک شته. پکې دې وطن کې امن ډېر زیات راغو، بیروزګاری پکې شوه، غریبي به پکې شوې وي، خو موږ ته د سولې او د امن هم ضرورت دی. نو امن پکې ډېر راغلو، بلکې هر ځای ته چې زه تلی یم بې یارې او بې بګرې تلی یم، او د خپلې پښتو سره تلی یم، د خپل صادر او خپل واسکټ سره تلی یم. ما باندې چا پابندي نه لګوله، ارک ته لاړم، ارک کې زما هر کلی شو، زما استقبال شولو. حالات به ښه شي، درنګي حالات کې دی شي راشي بیا چې دا سپرلی راوټو کیږي، خو اوس هم ډیر حالات خراب نه دي. لکه دارنګي پابندي نه ده، څنګه چې په پاکستان کې یو دور کې مارشل لای پابندي و، او لیکوال به نیول او لیکوال به جیلونو ته چول. اوس هم کابل کې شاعر د پاره صدارنګي پابندي نشته، ګنې چې شاعر دی رونی سی او په جیل کې دی واچ.
دا چې په شاعرانو لیکوالو او داغه په نظر او فکر باندې ستاب خیال باندې پابندي نشته، څه کول په کار دی دلته دغه شاعرانو، فرهنګیانو او دغه لیکوالانو ته چې دی دلته خپل هلې ځلې وکي، څه باید وکي، کوم کار نه باید باید تر سره کستا په فکر باندې؟
نو د پښتو ژبې د ژوند بقاو خایس د پاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي، وسم کابل کې کوي. دلته صرف دا مسله ده چې لګا بیروزګاری زیاته شوې ده، او معاشونه اذر سات یا خو نو ورکي او یا نیم ورکي. ما چې څومره جاج او پړتال وکړو، یا معاشونه نیم ورکي یا نو ورکي. نو بیروزګاری لګا زیاته شوې ده، او ډیر خلک د دې بیروزګاری په وجه، د دې بیکاری په وجه د بهر ملکونو طلبګار دي. نور خو ما ولیدل الته کابل کې وسوم ډیر لوی لوی لیکوان موجود دي، لوی لوی نقادان پراته دي. په خپل حبیب الله رفیع صاحب او ډاکټر اسماعیل یون په کابل کې دي، ډاکټر ظاهر شکیب شته دي، نور الحبیب نثار شته دي، داسې نور ډیر لیکوال دي چې غلطی کې شته دي، او وسوم خپل دفترونو ته ځي، خپل کارونه مخ په بره وړي. صرف دومره ده چې کدا موجوده حکومت د امارات اسلامي حکومت د فرهنګیان د روغواړي او یو مشاورتي غونډو کې چې مخکې بسږي، خو دغه ساده خلک د دې طرف ته توجه نه کوي. ګنې دا لیکوال خو به د دې د سوچ خلک دي. زما په خیال چې مونږ ټول مسلمانان یو، مونږ ټول محمدیان یو، او مونږ ټول غواړو چې هم د اسلام هم مضبوط وي، هم دې پښتو هم محفوظ وي. یو لیکوال هم بربنډتوب نه غواړي، یو لیکوال هم ذلالت او رذالت نه غواړي. نو دا خلک راټولول په کار دي، دا خلک یو مرکز ته، او دا کار که اوس اوشو نو خبر وي، او که دا کار او نه شو نو دا به د طالبانو د حکومت ډیره ناکامي وي. چې دوی خو دلته ټوپکې خو د کابل په ښار کې ډیرې ګرځي، خو قلموال چې تینه بهر شي نو بیا به دا د ټولو نه لویه بدقسمتي وي. ددی
صابر صاحب، تاسو د پښتو ادب د پښتو ژبې لپاره انتهایی ډیر کارونه کړي دي، سیمینارونه غونډې کتابونه هم چاپ کړي دي، او دغه تر څنګ تاسو زما په فکر باندې چې لس بیلابیلې سفرنامې هم یا یونلیکونه هم لیکلي دي. دغه کابل ته چې تاسو وروستی سفر کړی ده، د دغه سفرنامه یا یونلیک دا به چاپ سي؟
هاو بالکل، زه خو د ټولو نه زیات د کابل سفر نه هم زیات د کابل د نوې سفرنامې ته خوشاله یم. ان شاء الله دا به چاپ کیږي، او دا سفرنامه به ډیر په اهتمام چاپ کیږي. زه به ډیر خپل چاپ کوم، ځکه چې ما فکر شروع کړی دی او ما یاداشتونه ټول ځان سره غشتي دي، او د دې سفرنامې نوم به هم وي د کابل یون. نو یو خو هغه یون دی چې موږ ورته سفر وایو، بل دا زمونږ ډاکټر اسماعیل یون دی چې دا زه یې غوښتې هم دا پیرزونه کړې وه. نو ځکه د دې لپاره ما نوم خوښ کړی دی د کابل یون، او دا سفرنامه به انشاءالله چې ډېره رستو هم نه چاپ کیږي، بس نږدې نږدې د دې روجې نه فورا سمدستي پس به دا چاپ کیږي، ځکه چې ما پې تقریبا چې 80% کار مکمل کړی دی. دا چاته راته او هم ویل دی دوران کې هم د سفرنامه باندې ما لیک شروع کړی و لیکل نه. سفرنامې پښتو ادب کې کمی دي، او زه غواړم چې سفرنامې پښتو ادب کې زیات شي. د ما یو سفرنامه چاپ و د میدان خار سفر، نو هغه سفرنامه شاپانه جهانی صاحب لیکلی وه. هغه وخت جهانی صاحب په دولت وزیر نه و، نو هغه په هغه کې دا لیکلی و چې د باچاجي د سفرنامو د فن ماهر دی، باید چې ده ته زمینه برابره شي چې د افغانستان د هر ولایت سفرنامه ولیکي. خو چې کله دا جهانی بیا وزیر شو، نو بیا هغه نه خپله خبره هیره وه. ما ورته یو ځل یاد هم که چېر تا خو یو ځل ویلو چې د هر ولایت سفرنامه لیکل پکار دي چې پښتانه د خپلې خاورې نه خبر شي، خصوصا د لرې پښتونخوا پښتنو ته افغانستان د ټولو ولایتونو تاریخ په سفرنامه کې کیښود شي، د دې فرهنګ، د دې ژبې، د دې ادب، د دې خاوره، د دې باغونه، د دې ودانۍ، چې دا یو یو سفرنامه پې ولیکلی شي. خو بیا او د کورسۍ نشه، خو د کورسۍ نشي هغه کار ونه شو. دا اوس ډاکټر اسماعیل یون پیرزونه وکړه، نو اوس دا سفرنامه خو لیکل ضرور و. نو انشاءالله چې دا سفرنامه به هم زه مکملوم، دا به هم زه چاپ کوم، او بیا هم زه ما هڅه ده چې زه د هر ولایت د افغانستان سفرنامې ولیکم، او دا که خیری په ښه او لوی اهتمام چاپ کوم.
ترابی منگل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی، شاعري هم کوي. نوموړي د کرمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګې هم چاپ کړي. ښاغلی منگل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو تر څنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابی منگل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوو زړونو نامه وه، نور څه نه وه. عشق د دوو زړونو نامه وه، نور څه نه وه. بس یو زه وم، یو هغه وه، نور څه نه وه. محتسب مو چې هنر ویشتو په کاڼو، محتسب مو چې هنر ویشتو په کاڼو، د حق سترګه یې ړنده وه، نور څه نه وه. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګ و، حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګ و. عاشقي هم بهانه وه، نور څه نه وه. د ژوندون به درته څه وایم چې څه وه، د ژوندون به درته څه وایم چې څه وه. بس یو دور و دردانه وه، نور څه نه وه. ترابي د زړه په وینو مکوله، ترابي د زړه په وینو مکوله. شاعري هم افسانه وه، نور څه نه وه. شاعري هم افسانه وه، نور څه نه وه.
مننه منگل صاحب. د هر شعر یا هنری اثر تر شا عوامل وي، مثال هغه که ستونزې وي، محرومیتونه وي، یو فکر وي، یا یوه بېقراري وي، کیدای شي نور عوامل هم وي. ستاسې د شاعري عامل څه دی؟
رحمان بابا وایي چې دا حدود ده چې له درد دستګیروی خیجي، کنه څه د رحمان له شاعریه. نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وي کنه، یا مثلا تراژیدی وي، غمونه وي، اندېښنې وي، یا مثلا نورې دغه شانتي، مثلا رومانی پیښې وي چې سړی مین شي، یا د وطن مینه شي، یا د حسن نه متاثره شي. خامخا اکثر کسان شعرونه لیکي. ما خپله چې کله داسې یوه پیښه په علاقه کې شي، یا د حالات داسې وي چې داسې تراژیدي خبرې واورم، بس ما ته د شعر خاپرې ښکته پورته کېدی، او زړه کې ننه یو مضمون راته تاوېدو.
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه، اوس که دا راته ووایه چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي، یعنې ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي؟
ولا هیواد صاحب، که زه درته ووایم چې شعر خو باید د یوې موضوع باندې ومنه لیکلی شي، او خو زیاتره ما تصوف دی، او تصوف کې دا ټول کایناتو ته چې زه ګورم، خصوصا داسې شیان چې هغه ما ته الله را یادوي، بس ایمانه شعر ورته لیکلی کېږي. هغه که ولو که سترګې وي، که باڼه وي، که هر څه خو چې ما ته لار یادوي ما نشر ته لیکل کیږي، یعنی تصوف می ډیر هغه دی، تصوف باندې ډیر څرخیږم.
تاسو یادونه وکړه چې تصوف مخخ ته ځکه په شعر کې مهم تصوف شته، فکر کوي کوم د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو یا د نورو علوم او څنګه پیټه د شعر په وګغدو، آیا شعر دا بار وړلای شي؟
پښتنه د پزاید خو هیواد سره کوم تاسو لرغونی شاعرانو ګورو، خوشحال بابا او ګورو، رحمان بابا او ګورو، یا کاظم شیدا او ګورو، یا نور موږ تاسو لرغونی شاعرانو ګورو، هغه د سینې د شپکت غزل لیکل ته غزل پکې دی، بس نزکلی پکې کړي یا شوندو یا سترګو یا باڼو ته لیکنی کړي، هغه حکمت پکې ځای په ځای کړي په شعر کې، هغه مثلا تصوف ځای په ځای کړي دی، هغه واز نصیحت را وړي دی په تصوف کې، او دغه دغه بارې هم دې سیم په نازک ته شاته راچولې دي. خو مهمه خبره ده چې مونږ په شعر کې حماسه ویلې شو به یادولې شو، خو صرف دا چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي، نغدي خبرې نه وي، او دومره په لکنایو تشبیهو او د استعارو نه ډک وي چې هم شریعت پکې وي، هم خوند پکې وي، هم پند پکې وي. خامخا یو شعر چې څوک لیکي خامخا یو میسج یو پیغام به ټولنې ته لري، که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ رومانی خبر په شعر کې کول شو، حماسي خبر هم شعر کې کول شو، خو صرف د هغه لپاره صرف داله چې شاعرانه کو. کوم تاسو ګورو رحمان بابا ته وګورو کنه، مونږ تاسو یعنی هر عام او خاص ته مقبول ده، اگر کزین شاعر وسنین قدان نقد ور باندې کې شي زیاتره نقدي خبرې کړي دي، همدغه وعظ او نصيحت رحمان بابا کړي دي، خو په دومره عجيبه انداز باندې کړي دي چې هم شریعت پکې ده، هم پند پکې ده، هم رحمان بابا شي و خبره مثلا په یو بیت کې ځای کړي دي. هغه یو مولا په یو غنټه تقریر کې، زه خپل یو غنټه تقریر شو کوم، حضرت رحمان بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس دومره نصيحت په دا دنیا، دا خبره زه په یو غنټه تقریر کې نشم را کنټرول ولې نه شم را غونډولې. او په شعر کې حکمت هم ده چې ډېری خبرې په لګو لفظونو کې را غونډې شي.
مننه. اوس که یو بل شعر ته وایي.
یو شعر به درته وایم، غزل دی، وایي: بے لتامی که په بل د زړه تسل شي، بے لتامی که په بل د زړه تسل شي، د ژوندون ډیوه دې ځای په ځای را ګل شي، او نور خپلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، نور خپلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، غل هله شي بریالی چې غلی مل شي، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي، توروې خو تورې سترګې توره یاره، توروې خو تورې سترګې توره یاره، ستا کجل بجل وهلو ته اجل شي، او ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا وربل چې ورانوي اور دې پرې بل شي. وروستی بیت دی، هیواد سه وایي: د وخت جبرې په ساندو باندې سر کړي، د وخت جبرې په ساندو باندې سر کړي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي.
منګل صاحب، تاسو ډیره موده ملایي کړي، معمولا هغه خلک چې کاری لواز او نصیحت سره وي هغه شعرونه یې خوښیږي، یا خپل هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي، ستاسو په شاعرۍ کې هم نصیحت ډیر دی که لږ؟
همدغه یو حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی کنه: وان من الشعر لحکمه، او دا بل باندې: وان من البیان لسحر، بیان کې سحر دی او په شعرۍ کې حکمت دی. اوس دلته مونږ ضروري نه دی زه وایم چې ملا په منبر باندې ناست وي، یو خبره چې هغه په واز کې کې کله شي هغه لګه سپوره وی لګه سی او نیغه خبره وی، هغه خبره مونږ په شعر کې کول شي. ما خو د شعر موضوع هم دار چې خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم، خپل پیغام ورسوم، او خلکو ته د ژوند کول او هغه کوم طریقه چې کومه ده، هغه څه چې په منبر باندې وایم هغه کله کله د ما ډیر غټ تقریر وی، هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کوم په بیتونو کې ځایوم. نو شاعری مې خلکو د پاره ده، او واز نصیحت مې د خلکو لپاره ده. نو زه وایم چې شاعری او ملایي تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي، ځکه چې ملا مواز کوي، شاعر هم کوي، خو ملا په نثر کې لګیا وي، او شاعر چې کوم دی هغه په خپل چوکټونو کې نه خلکو ته خبرې کوي. خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم ښه لګیږي،
خو چې دغه نصیحتونه د شعر لمنې ته راوړل کیږي او شعریت ته چندانې پام نه کیږي، فکر کوي هغه شعر به بیا شعر پاتې شي؟
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي کله چې مونږ شعر ته راوړو کنه هغه مونږ نغد وکړو په اصطلاح، لکه زیاتره کسان دي چې شعر په پت کاپی جوړوي مثلا وزن او ردی پورته برابر کې او دوی فکر کوي چې یاره زه ډیر خپل شعر لیکم، اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی فرمول دی اصول دی هغه ته برابر مې خوشحالیت نه وي پکې، نو هغه شعر هم ډیر ونه پایږي، څو ورځې په شونډو باندې تاو را تاو شي هفته بعد دیدنه خپله میر شوی وي، شعر پایښت نه لري. زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې مونږ مخامخ چاته کوو هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو هغه خبرې که مونږ شعر ته راوړو فکر کوم د شعر ملا به ماته شي او شعر نشي کولی چې دغه خبرې برداشت هم کړي بلکې بیا هغه وروسته په شعار باندې بدل شي. نو که مونږ غواړو چې یو خبره نصیحت هم کوو په شعر کې په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي قواعد ضوابط دي د هغې اصولو مطابق وشي انشاءالله بیا به پر اثره وي.
منګل صاحب ستاسو یو بیت دی، تا ته به شیخ کارموه شیرین یې خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده، د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه راته ووایئ.
نو هیواد صاحب دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم، شریفانه اعتراف یې بولئ، که هر څه وایي هیڅکله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکم او زه مین نه یم او شعر لیکم. څوک کوم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم یا مین نه یم شاعر یم، زه وایم چې درواغ وایي. د شعر دپاره لازم دا دی چې باید سړی مین شي، او دا چې مین په څه شي باندې شي هغه بیا بېل حالتونه دي کیفیتونه دي، خو برحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی. نو هغه ما غزل کې هم دغه شان ته یو څه ویلي وو چې دا چې مې څنګه زندگی کړی دی دغه کانه په ما زړګی کړی دی او چې مې قبول ملنګی کړی دی یو چا له ما سره غلطي کړی دی او زه د بنده د بند خلاص یم شکر، زه د بنده له بند خلاص یم شکر، تل مې د یو خدای بندگی کړی دی او د غریبانو د خپو خاورې یم، د غریبانو د خپو خاورې یم خو په خانانو مې خانی کړی دی او تا ته به شیخ کارم او شیرینې خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړی دی او وخت به راځي خلک به داسې وایي تورمبی غرق شاعری کړی دی.
ډیر زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مو راکړ او د خپلې شاعری په اړه راسره وغږېدی او د دې شعر له خوږو سره دا مرکه پای ته ورسیږي.
هیواد صاحب یو غزل به درته ووایم، خدای دې وکړي چې تاسو اوریدونکو خوښ شي. غزل دی وایي: نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو په غلا کوله، نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو بغلا کوله، د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله، د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله. محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، ځینو مخونو په خدای بل شانتې رڼا کوله. او مونږ چې د خپلو په مخونو کې خوندونه لیدل، عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، تورابي پسې شاه هغو ته هم دعا کوله.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او FM 100.5.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې د پای شیبې دي. د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مې هېره د نومېږي پای ته رسبو. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ. زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې می سر لس ځای ماتو، زمانه وا چې د کلی د نفرت وم، زمانه وا ترحم را باندې قاتو، زمانه و رانه لوبې زیږېدلې، زمانه وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانه وا کلی ور رانه اخیستو، زمانه و کلی ور را ناخستو، زمانه و د شیطان په لکۍ ناست وم، زمانه و چې بدی راته حیران و، کرمی مې ګرد ته نشوی رسیدلی، زمانه و چې بدی راته حیران و، کرمی مې ګرد ته نشوی رسیدلی، زمانه و د خوښیو باچا زه وم، هوسایی مې در ته نشوی رسیدلی، زمانې ناخادې څه کانې را وکړې، ماشوم توبی لما واخیست زی لوی کرم او لما نی سپیچلی دوڑی توی کڑی زی لوی کرم پخاو بدی پوی کرم زمانی د خدای پا دمر دیر مخلوق که زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ د هغې ښکلی وجود یې ماته قند کړ زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو زمانې په موږ د عشق سوره او تال جوړ کړ زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو زمانې په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ موږ د هغې زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله موږ د هغې زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله زمانه وه چې له یو بله جلا شو زمانه وه چې په زړه مو وو زخمونه زمانه وه دا زخمونه ورو ورو روغ شول زمانه ده چې تیر شوي دي کلونه زمانه ده چې اوس ټول زخمونه جوړ دي خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې کله کله چې را یاده شي را ویښ شي په زړګي مې دي ویده دردونه پاتې زمانه به خپله وران کارونه سم کا زمانه به دوامدار دردونه کم کا زمانه ده د زخمونو رغون کې زمانه ده د دردو ویده کون کې زمانه ده د زخمونو رغون کې زمانه ده د دردو ویده کون کې
زنگوا را زنگوا د خدای د پارا یار دستر گمڑی دی یار دستر گمڑی دی اڑورا اڑوا یار دستر گمڑی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا منسکا و تسبیح دی